السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د بګرام د هوایي اډې د نیولو پر هوډ ټینګار کړی. ښاغلی ټرمپ بیګانه وخته پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ او ویې لیکل چې که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چا ته چې جوړه کړې ده، یعنی امریکا ته ونه سپاري، نو بده به ور پېښه شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې مڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو نوموړي مخکې د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدراعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم ټینګار کړی و چې دی هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي، او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د بګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و، پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمته شویو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کیږي، نو دا احتمال هم شته چې د نورو موافقو پړاوونه به هم پیل شي. هغه ویلي چې د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام د اډې د کارونې مسئله نه ردوم، خو د ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د ایران د ملي امنیت شورا وایي چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د فرانسې، برتانیا او جرمني تر اقدام وروسته د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ځنډوي. د ازادۍ راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د دې شورا په پرونۍ اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تهران د اټومي پروګرام د مسلې په اړه د ماشا په نوم د دې دریو اروپایي هیوادونو وړاندیز ناسنجول شوی اقدام بلل شوی دی. د دې اعلامیې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نهو غړو پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د جنوبي کوریا چې د دې شورا دورې مشري کوي طرحې ته منفي رایه ورکړې وې. اوکراین پر متحدو ایالاتونو غږ کړی چې د روسیې پر ضد جدي اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل تمه لري چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 80مې غونډې په څنډه کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د اروپایي ټولنې غړي پر کرملین د لا زیاتو بندیزونو د لګولو د تصویب بهیر ته ورنږدې شوي دي. په عین حال کې د ناټو د ختیځ اړخ په آسمان کې کړکیچ زیات شوی دی. پرون په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې کولې، د پولنډ او د ناټو د نورو غړو هیوادونو جنګي جټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ووژل شول. د ناټو غړو په دې وروستیو کې د استونیا خاورې ته د روسیې الوتکو د ننوتو له کبله سخته غوسه وښوده. همداراز له دې مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکې د پولنډ او رومانیا هوایي قلمرونو ته هم ننوتې وې. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مخام په 8 بجو د دوبای د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو تر بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د راروانې سه شنبې، بنګلادیش او هند د چهار شنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنج شنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28مه نیټه وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې 13مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 20مې سره برابره ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و و باوری چې د امریکا ولسمشر بیګا یو ځل بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو پر غوښتنه ټینګار وکړ. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالۍ د کارتونو لرونکي افغانان وایي پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلې دي. د کونړ زلزله ځپلي وایي دوی غواړي چې د کورونو بیا رغونه یې په بنسټیز ډول ترسره شي.
زلزلې وشولې او دا کورم خو ټول ګډوډ شولو. بس زما خپله دا کور ټول دیوالونه خراب دي، کوټې مې دوه کېناستلې.
د سړو خونو د جوړولو لپاره د خوست د بزګرو د غوښتنې او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. ورځو لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو څو ورځو کې بیا بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه جدي څرګندونې کړې دي. ښاغلی ترامپ د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدراعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم دا ټینګار کړی و، خو بېګانه وخت یې پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې یو ځل بیا ګواښ وکړ او ویې لیکل چې که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونه سپري نو بده به ورپېښه شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو هغه مخکې د سپتمبر په 13مه نیټه ویلي وو چې هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. د امریکا د ولسمشر استدلال دا دی چې دا سیمه له هغه ځایه چې چین اټومي وسلې پکې جوړوي یوازې یو ساعت فاصله لري. ترامپ دا یادونه هم وکړه چې امریکا هڅه کوي د اډه بیرته ونیسي ځکه د هغه په وینا طالبان له امریکا څخه ځینو شیانو ته اړتیا لري. وال ستریت جورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د ماموریتونو د پیل د ټکي په توګه د بګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکو د امریکا دا غوښتنه رد کړې ده، خو د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرو ته یې چمتووالی ښودلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالي پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي چې د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې ولري، خو په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور پرته. د بګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول کار ترې اخیسته. دا اډه د 2018 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ تر پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه. د همدې کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته واشنګټن د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره خپل ښکاره اړیکې یوازې د برمتو د خوشي کولو لپاره د خبرو تر حده محدود کړل. افغانستان اوسمهال په نړیواله کچه په سخته انزوا کې دی او د اقتصادي فعالیتونو د بهرنیو مرستو او د خصوصي پانګونو د ترلاسه کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دی. ولسمشر ترامپ له دې مخکې د پاناما کانال او د ډنمارک د ګرینلند ټاپو په ګډون د نړۍ د ځینو نورو سیمو د نیولو یا د هغو د پیرلو په اړه هم خبرې کړې وي او همداراز ویلي و چې غواړي کاناډا د امریکا یو 50 ایالت وي، چې دې څرګندونو د دې هیوادونو سخته غوسه پارولې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالۍ د کارتونو لرونکي افغانان وایي پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلې او پرته له دې چې د خپلو کورونو د وسایلو د لیږد فرصت ورکړي یو شمېر کسان نیولي او کمپونو ته یې انتقال کړي دي. د کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د نیول کېدو لويري حتی د خپل لمړنوي اړتیاو د پوره کولو لپاره هم له کورونو نشي وتلی. د دې ډلې افغان کډوالو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوی وروستۍ نیټه یا مهلت د اګست په 1 پای ته رسېدلی او د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې دا نیټه به ونه غځول شي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په پاکستان کې یو شمېر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د بهیر د چټکېدو راپور ورکړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16 د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمېر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپلو کورونو د وسایلو د لېږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتله بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنګر یو کلتاری خپل ټول لوري اگر تر دا وو کور یې دا بوت کور کې نه روشه یې اگر دا بوت له سامان نه به دا غي په کور کې کې پاتې شو د واجی خپل پی ولا کې سورې ستن ناشې
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې له خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي که څه هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای ګاونډیانې خالي لاس راوېستل سول.
په شهر کې خلک اروز تللی دي پر هغه مخنیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي کورو ته ورګړې دي د شوزیم بوتې زرانه او نارینه بوتې په کې انډیا در په در کړل په ټیپورټ کې مړم ساګاون شرمانګر پاتې شو دی ټیپورټ.
د پاکستان په مختلفو خارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت درلودونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
آزادانه نسو وتلی کوو وتلو ام پر ځان بیرېږو که ورور واسطه وو څو چې ورور راځي ام پر باندې بیرېږو چختانه خسته وینې نسي. نن دلته زموږ پړوسیان دي هغه تللې وه ډاکتر ته زنانه یې بیولې وه دی بار وتلی وو میډیکل ته دوایې راوړه هغه پولیس نیولې وه نو ده ورته وویل چې زنانه راسره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلې وه زنانه پولیس هم ورسره وو چې زنانه و دی دواړه بیولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 د یو راپور په خبرېدو ویلي چې روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1,500 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 5,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیون کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1 نېټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت تر رسیدنې عالي کمیټې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 888 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 18 نېټې پورې په ټولیزه توګه له 612,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وای چې د دوی د سیمو بیا رغونه باید په بنسټیز ډول ترسره شي. دوی وای سړکونه لارې او د دوی کورونه باید جوړ شي او دوی ته کاري فرصتونه هم باید برابر شي. یو شمیر رضاکاران هم ټینګار کوي چې د سړکونو له بیا جوړولو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ناممکن دي.
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپنا د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې 22 کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپنا په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې کولو ته جدي پام وکړي.
مونږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوي دا کورونه جوړ شي ډېر زیات ضرورت دا کم موسسات چې دي یا نور دي نو مونږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دی زیات ډېر زیات خراب دی.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي حکومت دوی ته د سرپناه د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشلې او دا کور هم ټول ګډ وډ شول بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي کوټې مې دوه کېناستلې جمعې را روان دی او بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته وران کړو او جوړ یې کړو بس په دې خیمه کې دا جمعې هم نه تېرېږي. کلینک ته اړتیا لرو سړک ته اړتیا لرو هر شي ته اړتیا لرو. موږ
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته نور خیمو ته ضرورت نشته دوی د موږ له خیمې نه راوړي دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري آی او ایم دی او ډبلیو پی ده او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي دلته اوس تاغې د اوسه پوری سروې پاتې ده داسې ځایونه دي چې یو ځای لس زل سروې کړی ده یو ځای تر اوسه پوری سروې نه ده کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو له بیا رغولو وروسته د زیانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي تر څو دوی بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي مخکې خلک تر ډیره په کارونو او مالدارۍ بوخت ول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربناو محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي تر څو د دې هیواد له بندیزونو او طبي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږکال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ تر څو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغېزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي کړه نړیوال مرسته وکړي نو دوی به روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه پاکو اوبو خوړو زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 2,000 ډیر کسان ووژل نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
د خوست کاروانګر او بزګران لاروندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د خپلو سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړخونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي اوسمهال په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرنه دود شوي خو دا چې سړخونې نه لري نو اړ دي چې د خرابېدو له ویرې په ډیره لږه بیه وپلوري. بلخوا ځایی مسؤلان وایي چې د شنو او سړخونو جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه هم غوښتنې کړې دي.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپلو میوو او ترکاریو د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو له نشتونه شکایت کوي او وایي دوی اړ دي چې ریبل شوي ترکاری او شوکول شوي تازه میوې بې له ځنډه مصرف یا په ټیټه بیه وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځنډ هم ورته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دولت دا په کور دی چې موږ باید در سره سره ځینې سړی خونه ولرو ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل اېدا مصرف شي ورې بل دولت لورشي غازنه در در سینې د دورې موږ نه بیا خار شي دي سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکارۍ او میوې په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاري او سبزي ور باندې په لوړه بیه پلوري یو بل ځای اوسیدونکي شیرغازی وویل
سړی خونې جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عامه خلکو لپاره په نرخونه کې کومه مشکل را نشي کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت یا سبزي ده هغه به د نور ملکونو راځي یا د خلکو لپاره ډېر ګران تمام دي
خوسته یو کاروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپله د خوست د میوو او ترکاریو موسم وي د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله یې لږ تر لږه 15 وارې بیې ټیټې وي خو بې موسمه یې بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانیولی یو بل ځایي کاروندګر ولی خان وایي
د سوزی لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دی د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی اوس چې کله وطني سوزی ورسیږي مثلا لاته خوست کې چې بنجان ورسیږي د بنجانو مان 15 سلوي خریپ
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزې مني وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل د یوې نسبتا لویې سړې خونې د جوړېدو وړاندیز یې اړوند وزارت سره شریک کړی دی
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده هغه مو پیشنهاد کړی ده امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټې اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو
یاد دیوی شنه او سړې خونې د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت ګڼل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامدار تولید عواید په لاس ورځي د شنو خونو له لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي
د ازادي رادیو خپرونه اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکي وایي په عامه ترانسپورت کې د ستونزو او همداراز د اقتصادي مشکلاتو له کبله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل څخه استفاده کوي بایسکل د افغانستان په تاریخ کې هم په تیرو څو کلونو کې یا د لسیزو په ترڅ کې خورا زیات مینوال او کاروونکي درلودل خلک وایي بایسکل ځغلول ورزش هم دی چې د سلامت لپاره یې ګټه لري خو دوی زیاتوي چې ورته د بیلابیلو لارو او سړکونو د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي د ازادۍ راډیو خبریاله راپور راکوي
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل بلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم د دې څو لاملونه دي یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري مثلا زه که چېرته پریکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته هغوی طبعا مانه 150 افغانۍ یا 500 پورې اخلي نو دغه ماته پاتې کیږي نو یو ګټه خو یې دا شوله راته دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلانو استعمال په ډېره زیاته اندازه دي. سجل میلونه شته ښار کې د ګڼه ګوڼې یارش ته لامل شته. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف یې نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي یو لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالص چې د نوې بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل ښاروالۍ چې کوم نوي سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل ښاروالۍ د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورټ په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوی چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مسته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الپرکانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي. لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو، دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګۍ دي، دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوئ.